فضایي ادارې ناسا ستورمزلی سکاټ کیلی چې نږدې یو کال په فضا کې تیر کړی اوس د عضلې او مفاصلو له دردونو شکایت کوي او وایي کله چې ناست وي یا پر لاره روان وي پوستکی یې دومره حساس سوی چې سوځي. نوموړی 5 کال وړاندې هم شپږ میاشتې په نړیوالې فضایي ادارې کې تیر کړی و، خو د ده په خبره دومره د ستړیا او درد احساس یې نه درلود. دی وایي پوستکی له دې کبله ډېر حساس سوی چې په همدې موده کې یې له هېڅ شي سره تماس نه درلود. کیلی وایي اوس تر مځکې له فضا سره کولی سي ښه سازګاري ولري. د نوموړي قد د نورو ستورمزلو په څېر په فضا کې لوړ سوی و چې اندازه یې 1.5 انچ ته رسېده، خو کله چې بېرته مځکې ته راکښته سو هغه یې بېرته له لاسه ورکړه. کیلی په دغه ماموریت کې د 340 ورځو په تېرولو سره په امریکا کې ریکارډ خپل کړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
سلام های دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. شورای سرتاسری علمای افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواسته است تا حاضر به مذاکرات صلح با حکومت شوند. این شورا از گروه های مسلح خواسته است تا از روند مذاکرات حمایت کنند و اگر امنیت میخواهند از حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات عامه دست بکشند. همچنان پیشنهاد شده که نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان برگزار شود که احتمالاً اشتراک کننده های نشست اعلام کنند که جنگ جاری در افغانستان نارواست. آیا این فتوا تأثیر روی جنگ در افغانستان خواهد گذاشت یا اینکه جنگ افغانستان جنبه های سیاسی و منطقوی دارد؟ در همین موارد در همین برنامه زیر آسمان کبود صحبت خواهیم کرد.
بله، زما سلامونم و منی لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان ویل ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په خپل منځ کې غونډه وکړي او ګمان کیږي چې دوی به په دواړو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتوا صادر کړي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر دینی عالمانو پخوا په خپلو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتواوې ورکړي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو دینی عالمان په ګډه په دواړو هیوادونو کې جګړه ناروا بولي. آیا د دوی فتوا به په سیمه کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکوي؟ آیا هغه ملایان او طالبان به د دوی پریکړه ومني چې اوس د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روا بولي؟ شاید ځینو په ذهن کې دا پوښتنه هم پیدا شي چې په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان کې روانه جګړه د سیاسي او پوځي مشرانو د دریځونو نتیجه ده او که واقعا دینی او مذهبي او واقعا دا جګړه دینی او مذهبي جنبه نه لري. په دې او ځینو نورو موضوعاتو به په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. تاسو اوریدونکو ته به هم موقع درکړو چې تلیفونونه وکړئ، نظرونه څرګند کړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
مهمانان ما در این برنامه هستند جناب مولوی عبدالظاهر حقانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان، و هم مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل. مهمانان برنامه به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، از شما شروع میکنیم. اندک بیشتر در رابطه با این نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان برای ما بگویند که چه زمانی قرار است برگزار شود و آیا آمادگی ها برای نشست نهایی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله چې دغه ګډ مجلس به د پاکستان د علماو او د افغانستان د علماو کېږي او دا به ډیر مثمر وي او د دې لپاره آمادګي روانه ده. هغه غونډه چې د دواړو ملکونو مسلمانان ورته ډیر خوشبینه دي، هغه یوازې د علماو په یو غږ باندې آواز ده چې په ملک کې په دواړو ملکونو کې جګړه مشروعیت نه لري. یقینا دا دواړه ملکونه اسلامي ملکونه دي او دوی په علماو باندې ډیر عقیده ساتي. د علماو خبره، د علماو فتوا دا په ولس باندې ډیر تاثیر لري، خصوصا په هغه جنګیالیو باندې چې هغه اوس په جګړه کې مبتلا دي، جګړه کوي. د دې غونډې لپاره دواړه حکومتونه هم ژمن دي او د دې لپاره دواړه حکومتونو عزم دا ده چې صلح د افغانستان او د پاکستان په ګټه ده، د دواړو منافع پکې خوندي کیږي. او په افغانستان کې صلح دا د ټول نړۍ په ګټه ده. نو د علماو دغه غونډه به ان شاء الله چې د جنگ د خاتمه او د جنگ او د اختلاف او د جګړو ټغر بل د ملک ټول کې ولسونه همیشه پستونځو کې په مسایلو کې خپل علماو ته رجوع کوي او علماو باندې د دواړو ملکونو ولسونه ډېر اعتماد لري.
مولوی صاحب په دې کې خو شک نشته، تاسو یاد د تاریخ یادونه هم کوي چې علما تاثیر لري په خلکو، خلک خبرو ته غوږ نیسي، ځکه چې د دوی په لاس کې جماعتونه تقریبا په کنټرول کې دي، نو په دې خاطر هم په خلکو اغیز زیات دی. لیکن ویل کېږي چې د افغانستان جګړه او یا د سیمې جګړه چې ده، دا تر ډیره له دینی عالمانو سره ارتباط نه لري او د دوی له کنټروله وتلې ده، دا د پوځي او سیاسي مشانو سره تړلې ده.
اصلا اوس خو هغه مسایل هم تقریبا په حال کېدو دي، د دواړو ملکونو سیاسي مسایل هم په حال کېدو دي او د دواړو ملکونو حکومتونه هم د دې لپاره پوره په اخلاص قدم اخلي او پورته کوي لګیا دي، د دې لپاره زمينه برابرېږي چې عملی صلح راشي. نو حکومتونه هم ژمن دي او ځینې خلک د علماو فتوی ته هم منتظر دي، حتی په جنگي لیکو کې هم د دې علماو شاګردان ستاسو دی علماو نه درسونه ویل دي. نو د خپل د استاد په فتوا باندې به ډیر مثبت اغیز وکي. دا جګړه عقیدوي اړخ هم لري او البته په دې کې سیاسي او استخباراتي جګړه او د اقتصادي جګړه به هم وي، خو تقریبا په 50% پکې عقیدوي مسله ډیره ګرمه او دومره یعنی تاثیر کړی ده چې حتی ډیر خلک په دې عقیده دي چې علما دې په دې کې پریکړه وکړي، علما سن وایي او علما دې خپل نظر وړاندې کړي، دا جګړه مشروعیت لري نه لري. نو موږ خپل وسله کیدو، موږ ته چې څومره معلومات ده عقیدوي اړخ پکې ډیر رول لري او اکثره پلاران هم بیا خپل اولادونو ته دا وایي چې ستا امر خراب ده، ستا دا ژوند چې په دې ځای کې تیریږي ټوپک دې په لاس کې ده ناروا ده، نو هغه هم د دې احساس کوي. دا ملکونه همیشه ډیر زیات د مذهبي دغه پیروان دي. یو خبره دا ده چې سعید په دې کې به استخباراتي دغه وي، خو د علماونه استفاده کړې ده او د دغه دینی عنوان نه استفاده کړې ده. که دا دینی عنوان متفق شو، علما متفق شول، نو هغه استخباراتي دغه ته بیا څومره خلک توجه نه کوي، علما به ان شاء الله مخکې او خلک ولسونه به ورپسې. دا به دواړو ملکونو لپاره یو لوی افتخار او ویاړ وي چې دواړو ملکونو علما سره په اتفاق باندې د دې مسلې ته د پای ټکی کیږي او بیا دا مسله د دوی په افتخار باندې تمام شي.
تشکر جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی. همچنان مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل را در استودیو با خود داریم. حقانی صاحب شما هم خوش آمدین به استودیو. همین سوال تقریبا از شما هم مطرح میخوایم بکنم، اگر باور دارین که جنگ افغانستان یک جنگ دینی و مذهبی نیست و ریشه اصلیش برمیگرده به بازی های سیاسی و استخباراتی، پس در چنین وضعیت چگونه علمای دینی دو کشور میتونن با هم بشینن و در رابطه با جنگ و حل و فصل ای درگیری ها صحبت بکنن و در نهایت صحبت هایشان نتیجه هم داشته باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همکارانتان و تمام شنونده های رادیوی صدای آزادی، تمام کافه ملت که این صدا را میشنود، به همه ایشان سلام. جنگ افغانستان دو طرفه هست، یعنی دو بخش داره. بعضی از افراد هستند که آنها به اساس عقیده در افغانستان جنگ میکنند، بر سبب یک تعداد ملاهایی که شکار استخبارات منطقه شدند، به صداهای آنها اینها لبیک گفته و در افغانستان می جنگند. و طرف دویمش که است که او جنگ استخباراتی است، استخبارات منطقه نمی خواهد که افغانستان آرام باشد، ملت افغانستان آرام باشد، مسلمانان افغانستان آرام باشد. بالاخره بعد از کوشش های این که فتواهای خارج از مرز علیه ملت افغانستان، علیه مسلمانان افغانستان صادر شدن. علمای افغانستان بعد از اینکه بسیار به خشم آمدن، جواب دندان شکن فتواهای کشورهای خارج و علمایی که تحت تصرف استخبارات منطقه قرار داشتن آنها را دادن. و خوشبین هستیم که بعد از این استخبارات منطقه بایی بفهمند که جنگ در افغانستان به منافع و منفعت آنها نیست و این واقعیت شاید درک کرده باشد. بعد از این که کوشش ها و تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خصوصا رئیس جمهور و رئیس هیئت اجرائیه که آنها تلاش کردند که استخبارات منطقه و کشورها و حکومت‌های منطقه را به وادار ساختند که در افغانستان باید صلح بیاید، یک گام نیک و قدم نیک هست و امیدوار هستیم که بعد از این در افغانستان یک صلح دائمی بیاید. به همین اساس نشستی که بین علمای افغانستان و پاکستان می شود خوشبین هستیم، به خاطر که آن عده افرادی که به اساس یک عقیده می جنگیدن آنها می فهمند بعد از اعلان مشاور ارشد امور امنیتی رئیس جمهور پاکستان که اعلان کرد از حمایت گروه های مخالفی که در افغانستان می جنگن جنگ می کنن، بر اساس او حمایت علنی خود اعلان کردند که بله ما از اینها حمایت می کنیم، به اینها ما جای دادیم، به اینها ما سهولت های طبی را فراهم کردیم، خانه ها را دادیم، و حال بعد از فتوای این علما مشترکان آنها اسلحه خود بر زمین میمانند و میفهمند که جنگ استخباراتی بود در افغانستان و ما سهو کردیم. بر این اساس در طول تاریخ دین مبین اسلام هر وقتی که تجمع علما شده بر یک اساس، بر یک فتوا، بر یک جایی که تجمع کردن، بر هر معضلهی که صورت گرفته به خاطر آن تجمع کردن فتوا دادن، ملت مسلمان تمام جهان آن فتوای علما را لبیک گفته. بس در این وقت، در این وقت حساس که فعلا هست، ما چندین بار، چندین سال قبل در وقت جلال مآب جناب رئیس جمهور کرزی صدا کرده بودیم که علمای افغانستان و پاکستان بشینن با هم و توافق بکنن، در این اساس یک جواز شرعی را پیدا بکنند که آیا جنگ در افغانستان، ما در آن وقت صدا کرده بودیم که ما در پاکستان امن می خواهیم، نه تنها در افغانستان، ما در تمام منطقه امن می خواهیم. در آنجا هم صدای ما می بود و حالیم صدای ما همین هست که ما نمی خواهیم که در خانه ما آتش در بگیره، نمی خواهیم که در خانه دیگر آتش در بگیره، می خواهیم که در صلح، در آرامی، در فضای برادری و اخوت با هم دیگر پیش برویم. بر همین اساس این نشست بسیار مهم هست و توقعات تمام مسلمان ها خصوصا از علمای افغانستان همین هست که انشالله با یک توافق بسیار زیبا و خوش انشالله میرسیم و هر دو ملتی که هم ملت کشور پاکستان هست هم ملت افغانستان که از این آتش بسیار ضربه دیدن به خیر و عافیت به امر پروردگار نجات یابند.
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشناس منلاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې په ارتباط خبرې کو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د علماو شورا غړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی او د کابل د علماو شورا رئیس مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی. تاسو کولی شئ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون له لارې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. همداراز د سکایپ پته په یاد لرئ، رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمېرې هم له لنډې خبرتیا وروسته اعلانوو.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان و احتمال صدور فتوای بر ضد جنگ در افغانستان هست. حالا نوبت شما شنونده عزیز است که با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین در این مورد، و اگر از مهمانای ما سوال دارین هم بپرسین. جناب مولوی عبدالظاهر حقانی عضو شورای سراسری علمای افغانستان و مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در استودیو با ما هستند. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755، و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین صدایتان راحت و صافتر می شنویم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. همین حالا شنونده از طریق سکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام دوباره دارم آقای مرزبان به شما و میمانای محترم شنونده عزیز.
خوش آمدین آقای هاشم سرشک.
تشکر. من یک سوال دارم از میمانای محترم. سوال و مناشی از امو درد است که تقریبا به طول عمر ما در افغانستان جنگ بوده 40 سال و 40 چند سالی که ما عمر داریم و شاید یک گپ بسیار اساسی هستیم در زندگی خود، چیزایی که در یوتیوب مطالعه میکنیم و تا می اکنونه که به می اندازه رسیدیم. یک نکته بسیار جالب وجود داره که وصل میشه به بحث امروز ما و شما. هر دولتی که در افغانستان آمده، از دولت داوود خان تا دولت های دست نشانده که از 50 وقت بعد دولت دست نشانده شوروی تا اکنون تا طالب آمد و تا تنظیم ها آمد و تا طالب ها، خواهیم این مرحله از این رو بخوانیم، هر کدام این نظام های سیاسی از علما و از فتوای علما استفاده کردن. کلگی شاهد هستن که از فتوای علما. آیا ما از میمانای محترم سوال معایی است که با در نظر گرفتن این امی نکته چیگونه میتونیم یک تعریف علمی عقیدهی ارائه بکنیم که باعث جلب نظر همه کسایی که درگیر قضاهای افغانستان هستن شود و موازی به می تعریف دنیا هم متوجه شوند که در افغانستان یک خونریزی وجود داره، به این فریاد باید گوش داده شود و جوابده شود و مردم مسئولیت و صلاحیت خود را بفهمند و خود علما دلسوزانه تر عمل بکنند. چیگونه میتونیم به این مرحله برسیم؟ قاطع تر و علمی تر اگر عمل بکنیم در این مورد.
تشکر جناب سرش صحبت. من مهمان عزیز شما را یادداشت کردن پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه از طریق تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، جان فخریه.
سلامت هستی مهربانی کوی زن معرفی که یا خبری وکی یا پشتنه مطرح کی؟
من نه یادم شد عبد الله جان مینوای و دکیر من ولایت نداری و دوستواری تاسه ز فعالیت کیما.
مهربانی کوی عبد الله جان.
ما په نظر دا رسیدي خبرې شي روان دي. دا ما په نظر چې د ځینې علما د ځینې مولانا سره کښېني خود به خود سره کښېني دغه رسیدي خبرې شي. ما په نظر دا به ډېر ښه وي سوله په افغانستان کښې به راشي هم راځي او په دا چم نه راځي چې دوی د بل مملکتو اشرف غني صاحب د بل مملکتو ته ولاړ دي، د بل مملکتو سره په افغانستان کښې سوله راولي. هغه هېڅکله که پاکستان که امریکا هغه هېڅکله نه غواړي چې موږ په افغانستان کښې سوله راولي. هغه پاکستان کوي که پاکستان که امریکا
بل سیس. من انستاس نظر و اوریدل شو بل اوریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو ده.
سلامان احترامات در رادیو کارمندان و درنو ملمانو مولی صاحب عبدالبصیر حقانی و مولی عبدالمولی صاحب اولانی کوم.
سلامت
هست. سلامت هست. سلامت هست. سلامت هست. سلامت هست. ولای یو سره یم چې ما تقریبا پاکستان نه دی لیدلی، نور یو کار مې نه دی کړی. دا د دوی پوس علما دي، حق ته معلومېږي. دا خبرې ما ته وکړي چې مثلا د قرآن و د حدیثو له نګاه څخه چې دا جګړه د امریکایانو په راتګ اوس دلته مفسد حکومت چې اوس دا دلته ولاړ ده او مثلا هر کوم دغه څه کېږي د مسلمان حکومت نه
شرعي حدود. صحیح ده. تاسو وایئ چې دا جګړه روا ده او که ناروا ده، تاسو ته به ځواب ووایئ. او دا چې ته وایې ته پاکستان ته نه یې تللی، نن دې په یوه راپور کې ویل شوي دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز چې ښه یې تاسو پیژنئ، د ده له قوله ویل شوي چې د قبایلي سیمو مدرسې د تروریستانو او سختدریزو روزنځایونه دي. دی وایي چې کله چې امریکا په افغانستان کې حمله وکړه او طالبان وتښتېدل، دوی په وزیرستان کې په ځانګړي ډول مدرسې جوړې کړې او په دې مدرسو کې خلکو ته دیني زده کړې نه ورکولې، بلکې تروریستي زده کړې ورکولې. دا زده کړې ورکولې چې څه ډول ماینونه کیږدي، څه ډول بمونه جوړ کړي، څه ډول انتحاري حملې وکړي.
و همین مقام برجسته پاکستانی ایره هم گفته که رهبرای طالبان در پاکستان زندگی میکنن، خانواده هایشان اونجا است، فرزندانشان به مکتب میرن. شاید اگر خود شما به پاکستان رفتید رهبرایتان رفتن.
بل اوریدون که بلرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
السلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
یار محمد خیر پایم د پروان نه ماډی کنی ولیدا.
خوش آمدید خیر خواه.
مهربانی.
زما خو نظر دادای دا علما په دې صلح کې ډیر غټ رول لري، ځکه خو یو خبره بلاله چې دې علما خپل غد لاس ور کړی دی، ځکه بل څه چې وزم افغانستان کې د وروس او د افغانستان هغه ټول دا علما چې اوس کم طالبانو کې دي کته په دولت کې دي، دا یو ځای وو. اوس چې د امریکا چې راغله نیم یوې خوا ته نیم بلې خوا، د دوو علما اوس ځکه خپل هغه لاس ور کړی دی، زما دا نظر و.
صحیح ده، ډېره مننه تاسو ته به زموږ درانه مېلمانه ځواب ووایي. وربشو مېلمنو ته لومړۍ پوښتنه
جناب
سرش صاحب.
بله، سوال سرش صاحب از لندن. جناب مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی اگر لطف کرده پاسخ بدین، رئیس شورای علمای کابل.
سلام بر سرش صاحب که سوال خوب را کردن. از لندن برادری عزیز، این یک امر قاطع و روشن هست که در طول تاریخ حکومت ها از علما استفاده کردند، استخبارات منطقه از علما استفاده کردند، ولیکن فعلا در افغانستان علما الحمدلله اینها به سازش ها و چالش های استخبارات منطقه فهمیدن و شیرانه قدم ماندن، بخاطر نجات ملت افغانستان، بخاطر نجات جغرافیه افغانستان از همه چیزها تیر شدن، به هیچ چیز لبیک نگفته، بلکه برای نجات افغانستان، برای ملت افغانستان لبیک گفته و صدای خود بلند کرده. قسمی که شما هم شاهد هستین و تمام جهانیان شاهد است که علمای کابل در طول تاریخ افتخار کردن که هیچ کس نتوانسته بودن در طول تاریخ کرده باشد، و این افتخاراتی را که اینها کردن، چی از حمایت از نیروهای امنیتی بود، چی دفاع مستقلانه افغانستان بود، چی رد فتواهای خارج از مرز بودن، بسیاری موارد دیگر که شما هم شاهد اینها هستین. میفهمم که انشالله از این بعد علما به طرف مثبت میروند با ملت خود یک جا، و سابق هم که شکار دشمن شده بودند یا شکار استخبارات منطقه شده بودند، یک تعداد شده بودند، همه ایشان نشده بودند، و فعلا هم الحمدلله به طرف مثبت میریم و انتظار اجر میکشیم که یک روشنی مثبت و قوی تر میاد ان شاء الله.
صاحب سلامت و صحیح مننه. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، تاسو کدی بل اوریدون کی ته جواب وایست دی، وای چې تاسو په څه اساس وایست چې جګړه یا د دې په وینا جهاد روانه دی په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا خو موږ په بار بار خپل ولس ته، دنیا وال ته، همسایه ملکونو ته ښکاره کړې ده، او دا مو اعلان کړی چې په افغانستان کې جګړه دا روا خو بالکل مشروعیت خو نه لري، خو بالکل د اسلام او د افغانستان په ګټه هم نه ده، یعنی هیڅ ګټه په افغانستان کې نه لري غیر د بدبختیو نه، ځکه چې نن وګورو چې دا ټوپک میل په چا، دا ټوپک مرمۍ زما په لاس کې، دا ټوپک چې دا چې د جهاد غږ کوم، دا په چا استعمالیږي او څوک وژنم؟ هغه چې زه وژنم هغه څوک ده؟ هغه مسلمان ده. که ته پولیس وژنې هم د مسلمان اولاد ده، یا به دې تره زوی، یا به دې اکا زوی، یا ماما زوی، یا به دې د کلي سړی پیژنې، پلار هم پیژنې، دیم پیژنې چې مسلمان بچی ده، او خبر هم یې ترې چې هغه منځونه کوي، د الله د دین پابند ده، د عوامرو پابند ده، کفر به وخت ترې نه ده صادر شوی. نو د مسلمان وژنه اسلام خو د دې رد کوي، او اسلام دا ناروا ګڼل ده. نو اصلا کې باید مونږ په دې پوه شو،
او دا درک زنګ زده بودی بوده که حکومت که در افغانستان هست دست نشانده است، تو حضور امریکایی ها در اینجا سبب از این میشه که ما بدانیم جهاد بکنیم به گفته خود شما. پاسخ شما به این دقیقا چه هست؟ به همی دید و به همی مفکوره؟
اصلا حضور در امریکایانو دا په پاکستان کې هم شته، حضور د امریکایانو په سعودي کې هم شته، حضور د امریکایانو په ټولو اسلامي ملکونو کې شته. نو اول دی دا دغه پاکستان ملک ولسونه دی پورته شیل ته علما دی په حکومت کې شامل دی مدرسې دی اغه دی د خپل د حکومت په خلاف د غږ پورته کېل ته امریکایانو حضور ده د امریکایانو حضور هیڅ یو بانه ده د امریکایانو حضور نه په افغانستان کې هم جګړه روانه وه او وسلې په غاړه یې خو مجاهد او عالم او طالب سره جنگیدل نو الته خو امریکا حضور نه خو په دې باید خو پوه شو چې دغه جګړه دا دغه لپاره نه ده د اسلام په خاطر نه ده د مسلمان په وجنه باندې ډیر وعیدات راغلی دی قرآن کریم کې احادیث نبویو کې قرآن کریم وعیدات ذکر کئ شا چې مسلمان وژنه ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظیما دا پنځه وعیدات مؤمن تعریف هم زمونږ پیغمبر سم کړی ده چې من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله سو کې زمونږ په شان مونږ کې زمونږ قبله ته مخ کې زمونږ هغه حلاله خوري دا هغه مسلمان نه چې الله په امان کړه نو مسلمان تعریف هم شوی چې سو کلمه وای دا مسلمان ده نو د مسلمان وجنه څنګه موږ ته جهاد وایو الله د مسلمان وجنه ناروا کړي تو ته جهاد وای آیا دا تحلیل لما حرم الله الله چې حرام کړي هغه ته حلال ک دا انسان کفر ته نه جی کوي دا د کفر خطر ده چې ایمان زایل شي دې ته موږ جهاد هیڅ کله نه شو ویلای دا د اغیارو او د اسلام د دشمنانو د فائدې لپاره دا جګړه ده نو په دې خاطر موږ دې ورور ته وایو چې دا چا چې تا ته ټوپک په لاس درکړی څوک دې تمویلی مشران چې چېرته ناست دي او چېرته چې تدابیر جوړیږي بارود او دارنګې تربیت نظامی کوم ځای نه کیږي هلته هم د امریکایانو اډې دي دا افغانستان کې طالبانو حکومت چې دلته حاکم وو دا د کوم خوانه ختم شو دی چې کوم اړام دي پاکستانیانو ورکړه ورته او له هغې د تیارې پورته کېدي او دا بمبار کېده په افغانستان باندې نو هلته اوس هماغه بیرته تا ته ټوپک درکي وای ورته په افغانستان کې جهاد دلته امریکا راغلی نو خو امریکا خو هلته هم ده امریکا خبره نه ده د امریکا حضور مسله نشته په افغانستان کې دا جګړه دې لپاره نه ده جګړه صرف د دې لپاره ده چې امریکا پاکستان خپل امتیاز غواړي پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل د قبضې لاندې وساتي او د ده د خوښي حکومت په افغانستان کې ده هغه څه چې پاکستان منافع په خطر هغه باید په افغانستان کې دغه نه شي یعنی عملي نه شي نو هغه خپل منافع په نظر کې تر هغه پورې موته جنګي او ټوپک په لاس راکړی او علما یې ډېر لپاره استخدام کړي چې فتوی ورکړي چې افغانستان کې امریکا راغل نه نو دا اصلا جګړه نه ده او مشروعیت نه لري د دې جګړې مشروعیت مسلمان وژنه پولیس د مسلمان اردو د مسلمان او حکومت د مسلمانان او پارلمان د مسلمان مامور د مسلمان ولس د مسلمان قومي مشر د مسلمان دا عالم دلته مونږ کوي ودا وژنه دا وژنه دا او دلته مدرسه جوړي ودا وژنه دا عمل کړه قومي مشر دلته خپل وطن کې خپل وطن ته خدمت کوي نو دا ټول د اغیار او د سیدی باید موږ د دې ښکار نه شو خپل وطن ته په میړانه او په اخلاص کار وکړو سره یو شو متحد شو او نور د اغیارو په فتواګانو باندې ونه غولېږو دا زمونږ پیغام ده ټول آکسان د صلاح پلاس کې له صلاح راخستل
کور ودان وس په بیا وریدونکو ته ټلیفون شمیرې اعلان کو 0909 203 1540 او یا هم 0 8 2 5 5 5 د سکایپ پته هم په یاد لري radio.azadi او دونکو د ټلیفون لاري لرو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم
السلام خوش آمدین به برنامه
قاری محمد نعیم هستم از غزه شما
خوش آمدین قاری صاحب بفرمایید
سلامت باشید این مولوی صاحبای که از طریق رادیو شما میگن که جنگ عقیدوی نیست ای فتوای زا غلط است و یا علمای خود فرخته است فتوای خود به دلار صدا میکنند این جنگ که در افغانستان وجود داره جنگ عقیدوی است و کافر و یهود و نصارا سر افغانستان تجاوز کردند این جنگ عقیدوی است و فتوای جایی که
قابل تشکر تشکر قاری صاحب نعیم
بله توهین ما کوي توهین صحیح کار نه ده خپل نظر څرګندول صحیح خپل پښتنه کول صحیح لیکن هیڅوک م توهینوي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام بله مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي مهرباني کوي یو څه ژر او وخت کم لرو لنډ خبري وکي یا پښتنه وکي متاسفانه چه تلفن موقت شو لوقت استفاده و نکره.
بله، هر قدر زودتر موضوع گفتنیتون را مطرح بکنین همه قدر زودتر امکان داره که ما بشنیم. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. روی سکایپ هستن. بله بفرمایید. سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب، یو څه ژر لطفا خبری وکی. د سکایپ لاری خو آواز واضح راځي که تاسو خبری وکی. متاسفانه
وخت مشکلات تکنیکی است.
تلفن ته باور شو، د تلفن لاری موردون که منتظر دی. مهربانی.
سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
نه و نشدی دی هم خیر ور بشو بیرته ملمنو تا اوریدون که تا باید تو شیبی و روست نوبت ور کن. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی و پشتنه، البته که هر مولوی صاحب ورته جواب وایست، مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی یا مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، اگه لپروان چخه دی و اوریدون که پشتنه و اگه داوه چه وی دینی عالمان په دو ډلو ویشل شوی دی. دوی په وینا وایي یو ډله د دولت د وسلوالو مخالفانو حمایت کوي، یو ډله هم د اوسني حکومت. نو کله چې دوی په منځ کې دا اختلاف وي، نو څنګه کېدای شي چې د دینی عالمانو خبرو ته د هغه خلک چې جنګ کوي غوږ ونیسي او د هغوی په خبرو باندې عمل وکړي؟ هر یو چې غواړي په دې اړه تبصره وکړي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا واقعیت ده چې مونږه خطا او غلطي دا د انسان سر لازم او ملزوم ده. خطا به کیږي، خطا په دې وطن کې ډیره شوې دي، د سیاسي مشرانو نه بم شوې، علماو نه بم شوې. خو علماو همیشه لپاره ډیره قرباني نسبت د نور نه ورکړي په دې وطن د ساتنې لپاره، د وطن د حمایت لپاره. علما ژوندي د خور لاندې شوي، سترګې پلستر شوي، وژلې شوي دي. نو اصلا دا ده چې خطا او غلطي غیر د انبیاو نه، نو سیس او انسان هم د دې معصوم نه، مجتهدین خطا شوي. مونږ به دومره ووایو چې علماو ته په صحیح معنو کې به البته خدمت په دې ملک کې نه شوی که علما مونږ خپل کړي وای، که علما دلته په دې ملک ساتل شي وای. دوی لپاره زمینه د کار او خدمت مسایل دا به د بل د منافع او کار کېدل نه، لکه څرنګه چې مونږ ګورو یوازې علما نه، ډیر خلک د دې منافع او لپاره کار شي، د وطن خراب کړی دی، وطن برباد کړی. اصلي عاملین د دې علماو نه مخکې، د طالبانو جګړې نه مخکې دلته جګړې شوې دي، افغانستان وران شوی ده. هلته خو طالب او عالم په دغه شکل نه و چې یوازې دغه د جنگ دغه دته متوجه کېده، یا د جنگ هغه صف یوازې دی و. نو هلته خو نور ډلې هم وې، مخکې د کمونستان دوره تېره شوې، مظالمې کړي دي. نو یوازې مونږ عالم نه و چې هر سړی د خپل د خطا نه راتیریږي مونږ ته او راځي دې خاورې ته، مونږ یې باید استقبال کړو، مونږ باید تیر نه تیر شو. هر چا چې که د سره رانیسو چې چا نه غلطیا نه شوې، هغه محاکمه شي او پوښتنه ترې نه وشي. زمونږ سیاستدانان هم په څو څو ډلو ویشل شوي دي. نو دې دپاره مونږ د دې غږ کوو چې یووالی وشي، ولسونه هم دې حمایه وکړي. دولت لکه څرنګه چې اوس دې دپاره قدم پورته کړی ده، دا نیک قدم ده، دا د افغانستان د ثبات قدم ده، د افغانستان د بدبختیو نه د نجات قدم ده. مونږ دا ستایو، باید دغه کار وشي چې علما سره متحد شي، یو کار چې مثبت یې به یې وستایو. دا نه چې مونږه ردی کو او صلح ممکنه ده، ممکناتو نه الله پرې معمور ګرځولي یو، هر شي نه ابان انشاء الله مونږ معمور ګرځولي، هغه ممکنه ده. دا به راځي انشاء الله، دا ټول امیدواري به ردی ولس دا په ځای کېږي او په دې ملک کې به امن او صلح حاکم کېږي. نو هغه ورور نظما دغه دا ده چې
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، در این مورد نظر شما را هم میخوایم بپرسم. جناب عبدالبصیر حقانی، اویی که طالبا دیده شده که در موارد زیاد، حتی مثالش در همین برنامه لحظی پیش داشتیم، با پخش این نظریه که شما فتوای خود را با دلار میفروشین، کوشش میکنن که جنگجوهای خود را تقویت بکنن و کوشش بکنن که از نظریات شما اون را دور نگاه بکنن. پاسخ شما به این خانوی رهبرای طالبا و یا افرادی که چنین باور دارن چه هست؟
ببینین، قسمی که برادر محمد نعیم البته سوال کرد، قاری محمد نعیم، یکی علما هست، یکی مفتیان اعظم هست، یکی ملایا هست، یکی قاریان هست. در افغانستان هر کسی که لنگی سفید سر کرد، چپن پوشید، ریش دراز ایلا کرد، به اونمو عالم خطاب شده. علما هیچ وقت خود نفروخته، نه سودا کرده، نه به دلار، نه به افغانی، نه به کلدار. اول که توی تهمت کردی بالای ما، به کدام اساس، به کدام ثبوت، به کدام اسنادی که تهمت کردی؟ و کسی که بالای یک مسلمان تهمت میکند باید از دیدگاه شرع مبین اسلام او صد دوره قاضی را بزند، باید این صد دوره قاضی بزند که تهمت بالای ما کرد. به کدام اساس، به کدام اسناد، به کدام ثبوت ما فتوای خود فروختیم؟ یک موضوع. موضوع دویم که مفتیان هست، فتوا دادن حق هر کس نیست که پشت محراب استاد شود فتوا بده، مثل که قاری داد. در طول تاریخ تجمع علما فتوای یک جا شدن باعث خیر و برکت نجات مسلمان ها شده و حال هم ما به خوشبین هستیم که علمای پاکستان و افغانستان آنها با هم بشیند، به خاطر نجات هر دو ملت، به خاطر نجات جغرافیای هر دو حدود خاکهایشان کار بکند و یک فتوای روشن و واضح را برای ملت ها ارائه بکند تا ملت ها از او پیروی بکند. امروز که ما میبینیم در افغانستان کسایی فتوا میتن مثل که قبلا آنها هیچ نی معلومات داره، نی آگاهی داره، نی از دین داره. ببینین در پیش ما امی فعلا یک حدیث روبرو پیش ما مانده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: حرمت الدم المسلم للزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجلا مسلما. یعنی بر خداوند متعال بسیار بدتر هست که دنیا همه زائل شواز بین برود ولیکن یک مسلمان را کس دیگر مسلمان قتل نکنه. امروز با یک نام و دیگر نام ببینین از این که جرم کلان کجا هست که یکی در زیرش خواب است او میگوید اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول و دبالایش کار را گرفته علال میکنه و دو میگه الله اکبر الله اکبر. در کدام دین، در کدام قرآن، در کدام حدیث، در کدام فتوا، به کدام اساس امروز کی امریکایی را کشته؟ امروز خو که میبینیم افغان کشته میشه، امروز که میبینیم مسلمان کشته میشه، امروز که میبینیم طفل معصوم مسلمان دو پاره میشه، آیا این جهاد، این به کدام اساس جهاد شد؟ این به کدام اساس، از کدام جای فتوا را بیرون کردن کشیدن که این را جواز میته؟ زنها معصوم زن ببینیم که عزت افغان ها زن هست، سر زن، سر ناموس خود افغان ها سر خود میته. امروز ببین در آن قریجاتی که جنگ جریان داره در نصف شب زنها معصوم اطفال در بغل خود گرفته و فرار میکنه از دست مرمی. ای به کدام اساس شد؟ با کدام؟ البته جنگی که در افغانستان قرار دارد جنگ منفعت کشورهای خارج هست، استخبارات خارج است، استخبارات منطقه در جواز میته، به نام اما کار میکرد. نه در افغانستان که علما هستند نه از کسی دلار گرفته و نه به کسی فتوای خود سودا میکنیم و نه از کسی دلار میگیریم به خاطر اینکه دین ما بگیریم محو کنیم. همه کسایی که صدا را میکنن میگیم که اول دین مطالعه کنین، قرآن مطالعه کنین. درباره جهاد بر سه چیز می هست: حفاظت ناموس مسلمان ها، حفاظت جغرافیای مسلمان ها، و سومی که جهاد از خود تعریف دارد. جهاد میگه در ذات خود اصول نوشته کرده جهاد یک عمل قبیح است در ذات خود ولیکن حسن لغیره است. کتاب اصول که مطالعه کند، اصول شاشی چی میگه؟ حسن لغیره به خاطر از این حسن است که اعلای کلمت الله می آید. آن در افغانستان در کدام جای اعلای کلمت الله را آوردن؟ در پاکستان در کدام اعلای کلمت الله آمده؟ نه خو اعلای کلمت الله آمده، بلکه از نام اعلای کلمت الله استفاده کردن، دزد و قتل و قتال و وحشت و بربریت در همه جا یا فخش کردن. هر کسی کی را میکنه، اگر ما باشم ولو که ما باشم، من نام یک کسی را نمیگرم، مشخص با یک کسی دست نمیگرم، بلکه امروز ار دو ملت افغانستان و پاکستان که با هم نشسته بودن، با هم قرابت داشتن، دوستی داشتن، از نام این کلمه آن گروه هایی که از استخبارات منطقه، از استخبارات یهود و نصارا هستن، آنها در بینشان این تفریقه را ایجاد کرده تا امروز هر طرف بمونه مسلمان است، با آنها هیچ بانه ای نمانده. ای برادرای ما که معلومات نداره، اینها به دوش خود امروز نقشه جنگ بر قسمی است که او را ما از طریق رادیو نمیتونیم که بگویم. ای کاش برادرام برای ما نزدیک می بود که ما برشان میگفتیم که نقشه جنگ امروز در هلمند به چه قسم پیاده میشه، امروز در روزگان به چه قسم پیاده میشه و چه قسم نقشه را استخبارات منطقه جور کرده. آیا خبر هستین از این معلومات؟ خب ای کاش که اینها نزدیک می بودن، کمی درک بکنین، قرآن مطالعه بکنین، حدیث مطالعه بکنین، فقه را مطالعه بکنین، اصولی را مطالعه بکنین، بعد از او بگین که این ملای فروخته شده است و این ملای دادار است، فلان است، فلان است. فتواها را که این تو مردم به نام قاری، آیا این قاری باشد یا نباشد، از کدام مدرسه فارغ است، کدام جای سند داره، فقط نام خود قاری ملا و مولایی میگیرد در
مولوی سلامت و سی سلامت و سی کور
باور میکنه.
مولوی صاحب عبدالظاهر رقانی پا دی افغانستان دینی عالمانو پخوا هم کم یاد بیدی ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې هم دی افغانستان دینی عالمانو له پاکستانی عالمانو غوښتي ول چې په ګډه به غونډه کوي او د تروریزم په ارتباط او د تشدد په ارتباط به خبرې کوي، لیکن هغه وخت پاکستانی دینی عالمان حاضر نه شول چې له افغان دینی عالمانو سره یو ځای غونډه وکړي او په دې موضوع خبرې وکړي. اوس څه فکر کوي چې اوس ولې پاکستانی دینی عالمان حاضر شوي دي چې په دې موضوع خبرې وکړي؟ آیا په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ جهاد بالو اوس یې نظر بدل شوی دی، اوس یې جهاد نه بولي که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا هلته د حکومت عزم بدل و حکومت دا غوښتل چې جګړه د دوام وکړي او د پاکستان حکومت بلکې ټول حکومت نه خو ایسای ادارې هلته دا جګړه غوښته چې دوام وکړي. نو چون د ایسای ادارې په پاکستان باندې ډیره حاکمه ده، نو علماو په دې خاطر نشو کولای د پاکستان چې هغې کینی د افغانستان د علماو سره، او هغه علما اکثرا هلته هم یعنی د دې لپاره استعمالېدل، استخدامېدل چې په افغانستان کې بیت فتی ورکړي. نو دا مشکل و هلته. اوس د حکومت اراده بدله شوې ده، حکومت هم دا غواړي، دواړه حکومتونه غواړي چې صلح راشي، امن راشي. نو علماو د پاره اوس دا ډیره ښه زمینه برابره ده چې باید په دې کې قوي ګام پورته کړي او خدمت وکړي د دواړو ولسونو دپاره، تر څو د دواړو ملکونو دوستي او ورورولي او خوت لکه څنګه چې مخکې و هغه بیرته اعاده شي او دا مشکلاتونه له منځه لاړ شي. نو دا اراده د حکومت پورې تعلق لري. یوازې علما که څومره خواري وکړي چې د حکومتونو ارادې نه وي، د ولسونو ارادې نه وي، نو هغه نتیجه نه ورکوي. اوس دلته اراده د دواړو حکومتونو انشاءالله د دې خواته ده چې په افغانستان کې صلح راشي او دا صلح دوامداره وي، د هغې منافع پکې دي. زه همدومره وایم چې هغه وخت علماو د دې لپاره چې د پاکستان د حکومت اراده د جنگ وه، د ایسای اراده د جنگ وه، او هغه خامخا د ایسای تر اثر او تاثیر لاندې ول نه شو کولای چې په دې کې قدم پورته کړي. بله خبره زما لنډه خبر دا ده، محترم قاری صاحب محمد نعیم ترکه مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی خبره وکړله. اصلا زه دې ورور نه پوښتنه کوم، زه دا وایم چې دا کوم اصلحه چې تا ته چا په لاس درکړي او څوک دې ته میلوي، دلته هلته هغه ملک هغه حکومت څنګه حکومت ده، د هغې حکومت مشروعیت د دې حکومت په وړاندې، دلته اسلامیت، هلته اسلامیت، او دلته دینداری، هلته دینداری، دا حکومتونه سره لږ مقایسه کړو نو په دې پوهیږو چې دا وسله چا راکړې ده. نو اول هلته دغه ټول هغه څه چې دی وایي شته، او تاسو یقین وکړئ چې وخت به دا بیا دې ته راځي چې زه غولېدلی وم، زه تیروتی وم چې ما د خپل ورور مسلمان په خلاف وسته استعمالوله، ټوپک مې استعمالو. دا وخت را روان ده، ډیر افسوس دا کوو چې زموږ علما باید نور تیر نه وځي او باید د خپل وطن د آبادۍ دپاره د خپل ولس سره او د خپل حکومت سره ودرېږي، په میړانه ودرېږي، په اخلاص ودرېږي، تر څو د دغه معصوم اولادونو بېچاره او بېګناه مسلمانان د وژنې نه بچ شي.
مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري یا نظر. اورېدونکی د ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مانا نام چې راغی د زبل له تشاجي له ثاني نه سازر په تماس کې ما.
مهرباني عابد صاحب.
مننه اوله برتن ویله مولایانو صاحبانو دا غری جهاد مطلقاً د فساد مقابل کې جواز لري. حیانن په دې افغانستان کې فساد نشته، بل د غیات ان انفر خفافا وثقالا قران شریف آیاتونه ته وګوره، د دې کفار په مقابل کې د دې مرتدین او د دې مشرکین او د دې نافذین باندې جهاد فرض عین دی، نه روښه د کشنان ټول ولاړ دی.
سید
نظر
تاسو شنو دی؟ نظر واغل شو مولوی صاحبان به جواب درکې. خیر مختر دې چې نور اوریدونکو ته ورشو، ام دې پښتنې ته دې قسم په دې موضوع باندې دوړو ملمنو نظر څرګند کو، خو به هم کله نظر څرګند کی.
بله خیلی مختصر جناب عبدالبصیر حقانی مولوی صاحب بفرمایئ.
خ مچولا جان اورورا زستا سره منم، لیکن اصول دی دین اغه دلی کلی دی چې کله یو حکومت کې فساد وی او فساد شتون ولري او ډیر ظالم او جابر حکومت هم وی، حدیث لیکلی دی او د غرنګ دی اصول دین لیکلی دی، کچیرته دیغه په مقابل کې بدیل نه وی نو بیا دې هغه حکومت نه هم تابعداري وسی. منګ نن په افغانستان کې دا منو چې فساد شته، په اداراتو کې فساد شته، مالی فساد شته، اداري فساد شته، اخلاقی فساد شته، لیکن په هغه اوج باندې چې په نور ملکونو کې شتون لري په افغانستان کې دا شتون نه لري. دا د سرمنو چې چا په حق کې ظلم کیږي، دا د سرمنو چې فساد کیږي، اما د دې حکومت بدیل اغه وخت به ډیر زیات لوی جرم وی چې د سلګونه مسلمانانو د زرګونه مسلمانانو ویني تويږي، لکه نن د زرګونه مسلمانانو د سلګونه مسلمانانو د سیاسرو د ماشومانو ویني تويږي، اما بدیل څه شی راغلی د مقابل کې؟ هیڅ بدیل نشته. دا مانم د سره سره فساد په مقابل کې جهاد ستا، اما جهاد په څو قسمه دی. جهاد له نفس سره افضل الجهاد، اغل نفس سره افضل جهاد چې دغه نفس سره دی. باید چې موږ تاسو نن د جامعې د اصلاح د فساد د اصلاح په خاطر باندې بل لار لري چې هغه موږ د دعوت لاره نه خپل کورونه اصلاح کو، موږ خپل ورونه اصلاح کو په اولار ته راولو، او په دې نه کې چې موږ ټوپک راوخلو فساد دی خلک مړ کو لبین ویسو په جماعت کې په منځ باندې خلک مړ کو او د قران په مابین کې مین کې دوره یو خلک په باندې وژنو په جنازه کې خلک مړ کو، دا خو نه خو خپل فساد سو چې مونږ یې نن کوو. نو څنګه د فساد په مقابل کې جهاد سو؟ آیا جهاد د فساد په مقابل کې دی قسم دی چې خلک عبادت دی الله کوي مړی کا وی وژنه؟ بأي ذنب قتلت په ورځ د قیامت باندې دا آیت د څه شي لپاره دی؟ په کوم جرم باندې دی مړ کا؟ الله ته به څه جواب وایي؟ وروره ګرانه وروره زدار سره منم، لیکن د جهاد تعریف زده کا، د جهاد اصول او پیژنه، کتابونه راواخله، اصول شاشی راواخله، اصول د فقه راواخله، اصول د حدیث راواخله، اصول د قران راواخله. اغه هر آیت لا نزان ته اصول دی، ځان ته لار ده. اغه وګوره پس لغنه بیا اراده وک، عزم وک چې زو جهاد کوم. جهاد تنها د ټوپک معنی نه لري، سړی د ټوپک او اسلحه راواخله.
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی. جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، از شما هم خیلی مختصر میخوایم در این باره ابراز نظر بکنین، لطفا در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است.
مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا لکه مخکې مولوی صاحب ذکر که، یقینا فساد بدانی چې سره اختطافه و پیسې ترین اخله دیت جهاد وایت، یو سره وژنه د خپل د شخصي منافعو دپاره، دا به فساد نه وي. دا به فساد نه وي چې یو سره ځان پورې بم تړي او عام مسلمانان وژلی کی په صلحاو کورونه، یتیمان پکې ژاړي، کونډې پکې ژاړي، بېوزله انسانان پکې ګاري ژاړي. هغه یو کس چې د کور ټول سرپرست و، هغه له منځه لاړ او هغه په شهادت ورسېد، او تا ځان پورې بم وتړ او انفجار دې ورک، مسلمانان دې مړه کړل، مسلمانان دې ووژل. نو فساد دا به فساد نه وي چې مثلا ته خپل پولیس او خپل اردو خپل حکومت بې ثباته کوي، خپل ملک ته غربت راولي، خپل ملک ته استثمار راولي، استعمار راولي، د بل په اشاره باندې جنګیږي. نو فساد د جهاد تعریف هغه احادیثو کې فقهاو تعریف کړی دی، د مسلمان سره جګړې ته څوک جهاد وایي دا کفر ده. دی دې خپل ایمان تجدید کی، بیا دې کلمه ووایي، ایمان دې بیرته تازه کی، ځکه چې د مسلمان وژنه چې الله حرام ګرځوه دورته حلال ویلې. نو دا جهاد نه ده، بیا هم وایي دا فساد ده، دا د قدرت جګړه ده، دا د اقتدار جګړه ده. اوس هماغه امریکا ده، ته په قطر کې ورسره ناست یې، ستا مشرانو ته هلته تمویلوي، هلته مصارف درکوي، همدغه پاکستان دا پیسې له کومه کوي چې تا ته درکوي، او ته د اسلحې پې اخلي. دا خو ښکاره ده چې په سلحاو توپکې دې خوا را روان دي، باروت را روان دي، دا دا د پاکستان حکومت چې تا درکوي دی د څه لپاره درکوي؟ آیا دغه دغه مشروعیت دی چې د اخلي ته خپل مسلمان ورور وژنې؟ دا خو جهاد نه ده. هیڅ کلم څوک دانش ثابتولی، یو یو جزیه د فقه نه ثابتولی چې مسلمان وژنې ته جهاد وایي. او جهاد د فساد په خلاف لکه مخکې مولوي صاحب ویلي، فقهاو ذکر کړي، دعوت لاره ده، د ټوپک راخیستل. هیڅ یو فقیه او عالم نه لیکلي چې ته فساد موجود وي، اداري فساد وي، مساحت ته اخلاقي فساد وي، چې کفر به واه نه وي، او په هغه ځای کې مسلمان محفوظ وي، مسلمان په حفاظت کې وي. نو هلته د جهاد او بل شاعر د دین مقدسات د دین هلته خلق منځونه کوي، هلته د الله عبادت کیږي. په هغه ملک کې جهاد مشروعیت د توری جهاد د ټوپک جهاد مشروعیت نه لري. دعوت لاره ده، او راځئ چې دعوت لاره خپل کو، مونږ ټولو باندې بیا دا غږ ده، په ټولو علماو باندې، ټولو طلباو باندې، ټول د امارت په دغه باندې ملګرو باندې، څومره چې ټوپکې راخیستې تیروتې دي چې دا جهاد ده، هماغه د اغیارو په فتوا باندې تیروتې دي. خپل ټوپک دې په ځمکه کښېني، او د خپل د وطن د ثبات دپاره په دې وطن دې نو رحم وکړي، دا وطن دې آباد کړي، او د دې وطن د سوکالۍ دپاره. مکتب هم خراب شو، عزت هم له منځه لاړ، مونږ په وینو او په عزت باندې تجارت روان ده، زمونږ په وطن تجارت روان ده، او دا جهاد ده. افسوس خبره دا ده چې دا جګړه دا فساد د پایقت کې، او دا جګړه دا جهاد نه ده. زمونږ د علماو مخکې فتوا هم دا ده، اوس هم دا ده، که هر څوک استدلال غواړي نو مونږ ورته په دې کې د فقهاو اقوال، د علماو اقوال ذکر کولی شو.
مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان، از شما هم تشکر، و همچنان از مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، که در این بحث شرکت کردین. از شنوندگان عزیز هم تشکر که در این برنامه از طریق تلفن و اسکایپ و فیسبوک تا حد سهم گرفتن. برنامه حالا به پایان میرسه. من امید مرزبان، همکارم اسمت سارون، با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را. برنامه زیر آسمان کبود هفته آینده روز شنبه در ساعت 3 باز هم با شما خواهد بود. حالا